السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونه ډېرې برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ازادي میلمه خو پیل دې سات په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونامات دفتر مشره روزا اوتن بایوا وایي د سیمې هیوادونه لا هم له افغانستانه د تروریزم د خپرېدو په اړه اندېښنه لري. میرمن اوتن بایوا تېر ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوي و د وینا په مهال دا خبره وکړه.
The region has varied concerns about potential
سیمه له افغانستانه د تروریزم یا مفراطیت د بلقوه خطر د خپرېدو په اړه د باور وړ اندېښنې لري. دوی دغه راز مخدره موادو په وړاندې په مبارزه کې تل پراخې همکاري د اړتیا لپاره هم اندېښنه لري. خو د ثبات د ملاتړ لپاره د عملي مشارکت له لارې هڅې په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې مهمې دي او باید دوام ومومي.
تر دې مخکې د نړۍ یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په څېر د افراطي ډلو د حضور په اړه اندېښنه ښوولې وه. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان د خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. د ایتالیا ساحلي ګارد پرون جمعه وویل چې د دې اونۍ په پیل کې په جنوبي ساحل کې د کډوالو د یوې ډوبې شوې کښتۍ وروسته د څوارلسو نورو کسانو جسدونه موندلي چې ورسره د دې پیښې د مړو شمېر یې څلور ریشو ته رسېدلی. د دوشنبې په شپه د کالابریا په سواحلو کې د دغه کښتۍ د ډوبېدو له امله تر شپېتو ډېر کسان لا درکه شوي او یولس تنه ژغورل شوي دي. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې ام اس اف د دې اونۍ په پیل کې وویل چې ژغورل شوو کسانو د لږ تر لږه شپږشتو ماشومانو په ګډون د شپږ شپېته کسانو د ورکېدو راپور ورکړی دی. دوی له ترکیې څخه حرکت کړی و چې کښتۍ د کالابریا له سواحلو شاوخوا یو سلو شل سمندري مایل لرې ډوبه شوه. ام اس اف وویل په ورکو شوو کې افغان کورنۍ هم شامل دي. اسرائیلی ځواکونو پرون جمعه د غزې د جنوبي ښار رفح د باندې د بې ځایه شوو فلسطینیانو د خیمو پر کمپونو په بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژلي او شاوخوا 50 نورې ټپیان کړي دي. دا خبره د غزې روغتیایي چارواکو او د بیړنیو چارو کارکوونکو کړې ده. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې په غزې ترانګه کې چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړو له امله په سلګونو زره کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دا وروستی وژونکی برید ده. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. دا برید څه کم یوه میاشت وروسته له هغې کېږي چې د غزې په جنوب کې د اسرائیل د یوې بمبارۍ په نتیجه کې په یوه کمپ کې اور ولګېد چې له امله یې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. پر دغه برید د اسرائیل د یو شمېر نږدې متحدینو په ګډون نړیوال ډېر په غوسه شول او د رفح ښار ته یې د پوځي عملیاتو پر غځېدو انتقادونه وکړل. قطر د جمعې په ورځ وویل چې هڅې زیاتې کړي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ واټن راکم کړي تر څو دواړه په غزه کې یو اوربند رامنځته او اسرائیلي برمته خوشي شي. قطر د امریکا متحده ایالات او مصر له څو میاشتو راهیسې په غزه کې د اوربند لپاره مذاکرات مخته وړي. په سیمه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې پر اسرائیل د حماس ډلې لخوا د تیر کال د اکتوبر په 1 له برید وروسته پیل شوي، د تیر کال په نومبر میاشت کې د یوې اونۍ په مخه یو لنډ مهاله اوربند ټینګ شو چې په نتیجه کې له سلو زیات یرغمل آزاد شول. تر هغې راوروسته په سیمه کې د یو بل اوربند رامنځته کېدو لپاره هڅې له پټه په درېدلي حالت سره مخامخې دي. د ترکیې د جنوب ختیځ په څو کلو کې چې تر ډیره کوردان پکې اوسي د اور لګیدنې په نتیجه کې د مړو شمېر یولسو ته پورته شو. چارواکو پرون جمعه وویل چې په دغه اور کې چې وړمه شپه بل شوی په سلګونو څاروي هم تلف شوي دي. په دیاربکر او ماډین ولایتونو کې دغه پراخ اور زیات ساحې لاندې کړي او ډېرې ویجاړې یې پېښه کړې ده. د ترکیې د روغتیا وزارت پرون په خپل اکسپانیا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د مړو شمېر یولسو ته لوړ شوی، مخکې دغه شمېر 15 ښودل شوی و. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې پرون جمعه د جنوبي افریقا او انګلستان ترمنځ سیالي ترسره شوه چې د اوو منډو په توپیر جنوبي افریقا وګټله. جنوبي افریقا د لومړي وار په کولو سره د 134 منډو هدف ټاکلی و. د انګلستان لوبډلې د توپوهنې په پای کې که څه هم ښه پیل کړی و خو په وروستیو دو اوورونو کې مهم لوبغاړي له لاسه ورکړل او سیالي یې وبایلله. او د اروپا د فوټبال جام سیالیو په ترڅ کې پرون د فرانسې او هالند ټیمونو ترمنځ لوبه به نتیجې پای ته ورسیده. اتریش د درې د یو په مقابل کې لوبه له پولند څخه وګټله او اوکراین هم دوه د یو په مقابل کې سلواکیا ته ماته ورکړه. نن هم د شپږو ټیمونو ترمنځ سیالي ترسره کیږي. ګرجستان له چک جمهوریت سره لوبه کوي، ترکیه له پرتګال سره او بلجیم هم له رومانیا سره لوبه ترسره کوي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. مخکې دی چې اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، بیا هم یو لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر روزه اوتنبای وایي په افغانستان کې لا هم سیاسي ګوندونه، مدني ټولنه، رسنۍ او سیاسي مخالفان له سخت فشار سره مخامخ دي. هغې تېر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوی وه دا څرګندونې وکړې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت مشره روزا اوتونبای واچ د دغه هیواد لپاره د ملګری ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي هم ده. لږینو پرمختګونو سره سره په افغانستان کې د څو جدي ستونزو یادونه وکړه. میرمن اوتونبای وا تیر شپه د ملګری ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوی و وویل که څه هم په افغانستان کې سیاسي ثبات بهتره شوی، خو پر مدني ټولنې، سیاسی مخالفانو او رسنیو د طالبانو فشارونه دوام لري.
که څه هم ظاهرا سیاسي ثبات ساتل شوی، خو د داخلي مخالفت لپاره فضا تنګه ده. سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنې سازمانونه منع شوي. د هغو پیژندل شویو سیاسي شخصیتونو چې د طالبانو غړي نه دي پر فعالیتونو محدودیتونه په زیاتېدو دي. رسنۍ هم په دې برخه کې چې کوم راپورونه ورکړي له محدودیتونو سره مخامخې دي. هغه ثبات چې د مخالفو نظرونو په ځپلو تړلی وي خامخا نازک وي. زما له وروستۍ وینا راهیسې د اوسنیو حاکمانو د سیاستونو خلاف څو ولسي اعتراضونه شوي. په ځانګړي ډول د کوکنارو پر کښت بندیز په ګډون د هغو سیاستونو خلاف چې د خلکو ژوند یې له فشار سره مخامخ کړی دا نسبتا نوې پدیده ده. په ځینو مواردو کې د اعتراضونو ځپلو لپاره د اوسنیو چارواکو د امنیتي ادارو سخت اقدامات د خلکو د مړینې سبب شوي دي.
د یوناما مشر د دوهې په درېیمه غونډه کې چې د چونګاش یا سرطان پر لسمه او یولسمه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د قطر پلازمینه دوحه کې جوړیږي د طالبانو د ګډون د ژمنې هرکلی وکړ، خو ګڼو مدني فعالانو د بشري حقونو ډلو او د ښځو د حقونو ملاتړو انتقاد کړی چې د دوهې درېیمې غونډې ته د مدني ټولنې او ښځو استازي نه دي وربلل شوي. په همدې لړ کې په جنیوا کې د دوشنبې په ورځ پر افغانستان د جنیوا څلورمه غونډه کېږي چې شاوخوا لس سیاسي، پوځي او مدني جریانونه پکې برخه اخلي. دغه کسانو غوښتنه کړې چې د دوحې په درېیمه غونډه کې باید د مدني ټولنې، د طالبانو حکومت، د سیاسي مخالفانو او ښځو استازي حضور ولري. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د مذاکرې وړ نه دي. دغه بنسټ غوښتنه کړې چې د دوحې په درېیمه غونډه کې باید د دغو ښځو او نجونو غږونه واورېدل سي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام دایمي استازي نصیر احمد فایق د امنیت شورا په پرانی غونډه کې په هر سیاسي پروسه کې د ښځو د بشپړ ګډون غوښتنه وکړه.
موږ د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي سره خپل ژغ ملګری کوو چې د جون میاشتې په راپور کې غوښتنه کړې وه چې دا باید یقیني شي چې افغان ښځې د دوحې پروسې په ګډون په ټولو سیاسي بحثونو کې شاملې وي.
د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشره روزا اوتونبایوه په خپلو پرانیو خبرو کې وویل د دوحې درېیمه غونډه به د یو نوي میکانیزم د ایجاد سبب سي چې له اوسنیو حاکمانو سره نورو سلامشورو ته لار پرانیزي. د امنیت شورا په پرانی غونډه کې د نورو هیوادونو استازو پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه د اندېښنې وړ وبلل. تر زرو زیاتې ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نورو زده کړو منع کړي. نجونې او ښځې د پوهنتون زده کړې هم نسي کولی. طالبانو په اکثرو دولتي ادارو، په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې د ماشومانو د لوبو په حق باندې خبرې کوو، او له موږ سره میلمه دی په کابل کې د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. خپلواک صاحب، په پایل کې په دې خبرې راته وکړئ چې لوبې څومره د ماشوم حق دی؟
ماشوم لکه څرنګه چې له نوم نه پیدا ده، هغه ماشوم ده. د حقوقي نظر نه ماشوم په څو کټګوري تقسیم شوی ده، چې ممیز ماشوم، غیر ممیز، هغه جوان او نو جوان چې ورته وایي. ماشومان حق لري د ژوند په ټولو چارو کې، په ډېره حده پورې باید له هغو سره د مستی او چې اوس ورته ګیم وایي، ګیم او ځینې نورې لوبې هغو ته ډېرې اړینې دي، ځکه په لوبو واسطه باندې دوی ذهن انکشاف پیدا کوي. ذهن پیاوړتیا له خاطره دوی ته ډېر لازمه ده چې دوی د خپل په منځ کې لوبې ولري. حتی مشرانو ته هم لازمه ده تر څو دوی داسې وسایل اسباب ماشومانو ته برابر کړی شي تر څو هغوی وتوانېږي د خپل د خوښې کوم هغه وخت چې دغه تیر کړي. نو ماشومانو ته لوبې کول یو اړین او ډېر با ارزشه حیاتي اثر لري.
بله خپلواک صاحب، تاسو په پایل کې ماشومان په درې کټګوري وویشل چې ممیز او غیر ممیز مو هم یاد کړل، که دا لږ راته واضح کړئ ډېر به ښه وي.
هغه ماشومان چې د یو کال نه تر اووه کالو پورې، نو هغوی په یو کټګوري کې دي چې هغوی د حقوقو له نظر نه هغوی هېڅ نوه مسؤلیت نه لري، هېڅ که هر څه کوي نو هغوی ماشومان دي. دویمه کټګوري چې د اوو نه تر دولس کالو پورې ده، په دې کټګوري کې هم ځینې ابتدایي مراحل ورته باید ورزده کړل شي. نو هغه کې هم دوی هېڅ نوه جزایي مسؤلیت، ولو که هر څومره غټ هغه د دو خو جرم نه ورته ویلی شو، که څومره غټ تخطي تېر شوي اوسي، نو په دو باندې هېڅ نوه الزامیت نشته ده چې دوی حج ته واڅوي او دا حج ته بوزي. نو بیا کله چې د دولسو نه پورته کېږي، نو تر اتلس کلو پورې دلته کټګوري په حقوقو کې د دوی د کم تخلف چې کوي، د تخلف سطحه یې ورته هغه کړې ده. څوک د دولسو نه تر اتلس اوسي، نو بیا هغه کومه جزا چې مشران ویني، دوته خو جزا ویلی نه شو، خو ولې حج ورته وایو. نو د یو پر څلورمه حیثي حج په دې چې د دولسو نه تر اتلس کلو پورې اوسي، په هغو باندې یعنی تطبیقېږي.
بله، دا ډېره مهمه موضوع ده خپلواک صاحب. په بله خپرونه کې به اتمان په دې باندې خبرې ولرو چې څه وخت یو څوک دې عمر ته رسیږي چې نور هغه که چیرې کومه ګناه کوي یا جرم کوي هغه ته جزا ورکول کېږي. بېرته راځو د خپلې خپرونې موضوع ته. یو شمېر کورنیو کې ماشوم ته یوازې ویل کېږي چې ته باید لیک لوست وکړې، یو څه زده کړې، مثلا بیرون لاړ نه سې، شوخي ونه کې، د لوبو اړخ ته هېڅ پام نه کېږي. دا د ماشوم ضرورت او د ماشوم حق نه ګڼل کېږي. دا وضعیت تاسو څومره لیدلی په افغاني کورنیو کې؟
ما تر ډېره حده دا وضعیت لیدلی ده او وینم. متاسفانه چې زه د دغه وضعیت سخت مخالف یم. ماشومان د لیک لوست پر ځای ضرورت ډېره، یعنی صحیح ده چې لیک لوست باید وکړي، ولې هغوی تفریح ته، هغوی لوبو ته، هغوی د ژوند نورو سرګرمیانو ته ډېر تر ډېره حده پورې ضرورت لري. لیک لوست وخت صرف ابتدایي لیک لوست ورزده کړل شي ماشومانو ته تر څو هغوی بلد شي په لیک لوست باندې. نو د هغو نه د دوی توقع کول چې یو ماشوم موږ ته کتاب ولولي، او یو ماشوم موږ ته یو کتاب چې هغه د دې د سطحې نه پورته کتاب وسي، د هغه توقع ته ولرو او په هغو مسایلو باندې پوه شي چې ډېر مشران حتی ضرورت نه لري چې پوه شي که څوک د هغه د علم یعنی متخصص نه اوسي. نو د هغه ورزده کول هغو ته د دوی له حق سره جفا ده، ځکه دوی باندې دومره یو غټ بوج ایښودل. لکه د عامیانه ډول باندې وایم چې یو څوک توان د لس کیلو وزن نه لري او تا هغه باندې بیا پنځوس کیلو او سل کیلو وزن کېږي، نو دا طبعا دوته د دوی په آینده باندې ډېر غټ یو منفي اثر لري.
کله چې د ماشومانو د لوبو د حق په هکله خبرې کېږي، نو د لوبو وسایل تر څنګ حتمان یادېږي. څه رقم وسایل باید دوی ته آماده شي؟ مثلا ځینې شیان لکه تفنګچه، لکه دغه شیان ماشوم ته منفي ذهنیت ورکوي. څه رقم د لوبو وسایل دوی ته ځانګړي او مشخص سی باید
د لوبو وسایل خدا د دې یو منطقي د هغه عمومي وضعیت پورې مربوط هغه ده ځکه کچیرته په یو منطقه کې په یو جګړه کې د جنگ ماحول وسی نو ماشومان البته د لوبو وسایل هم جنگي د لوبو کم هغه د خپل په شکل باندې د ماشومانو د قصو په شکل باندې هم هغه جنگي قصې چې طبعا دا کچیرته یو اسلحه سره په شوق باندې مغټیږي نو د دې په اینده که هم شوق هم داسی ولی اړینه داده چه باید ماحول دست ماحول وسی چه اغا ده جنگ جدال او ده خشونت نه لره ماحول وسی نو پا ده صورت که اغوی تا نکه ده سپورتون و وسایل برابره و لکه توپ و کرکت و فوتبال و لکه ده نور کم گیمونه ده چه ما شمان اخپل و منجو که کهی نو ده دوگو ده ماحول برابره و لره اولین کار ده که چه تا وغاری یو شخص چه ده اغا ما شوم پا آینده که یو پرخوا شګر موشنو وسی او ډیر خې او سیلی خوان وسی نو هغه باید دغه ماحول څخه لري وساتل شي دغه جنجال دغه فزیکی شخړو د لفظي شخړو نه باید لري وساتل شي نو هغه ته باید هغه وسایل ته برابر کړل شي چې هغه کې دغه د جنگ او د جنجال او د خشونت هغه پکې نه وسی کم هغه آثار چې پکې دی هغه پکې نه وسی
bale کراسو دی وخت تنظیم ته کورنۍ چې رقم خپل وخت برابر کړي چې په هغه کې د ماشومانو د تفریح لپاره هم وخت ووسی مثلا دوی پارک ته بوزي له خپل ماشومانو سره لوبې وکړي په خپل تقسیم اوقات کې دې موضوع ته څومره ځای ورکړي
اړینه خبره خو دا ده چې په ژوند کې لکه څلیرش ساعته کم تحقیقات چې شوي دي اته ساعته اکثره ملکونو کې دا قبله شوې نظریه ده اته ساعته باید د خپل کار لپاره اختصاص ورکړل شي اته ساعته نور د خوب لپاره چې شپاره ساته شول او اته ساته نور د دغه ماشومان و د خپل د ځینو احتیاجاتو د رسیدګۍ لپاره باید دا تنظیم شي په دې کې د ماشومانو د کورنۍ او هغه په اته ساتو کې چې د ورځې دته تنظیم شوی دی اصلي هغه دا ده چې باید دا د خپل فامیل سره د خپل اولادو سره او د خپل کم احتیاجات چې دی هغه په پوره کړي نور باقي باید د اته ساتو نه ډیر چې کار کولی هغه هم په دې ځای کې قانوني جنبه نه لري نو په دغه اته ساتو کې چې دوته اختصاص شوی ده چې د خپل د ژوند چارې په کې مختبوزي نو په دې کې د ماشومانو تر رسیدګي لپاره ډېر یو هغه لوی بخش او لوی سهم باید خپل ماشومانو ته ورکړي تر څو په همدغه اته ساعتو کې وتوانېږي د خپل ماشومانو سره د هغوی په کومې فرهنګي زده کړې چې کومې لوبې چې او کوم ځایو ته چې د چکر هغه ولري د میلې له خاطره بیا ولري نو دته باید اختصاص ورکړي تر څو هغو ته هم ورسیږي
بله یو شمېر کورنۍ لیدل شوي چې ماشوم ته د لوبې د انتخاب حق نه ورکوي مثلا ورته وایي دا زه والیبال ته ځم ته به م راسره ځې همدا د دې لوبو وخت سو په دې باره کې څه وایه چې څومره ماشوم د دې حق لري چې په خپل زړه ځان ته یوه لوبه انتخاب کړي
ماشوم باید په هرو چارو کې استقلال ولري او هغه یو چینه منې کول او بل چیشته هڅول دا د دوی استعداد سره او د دوی لکم ذهن سره چې دا مخالفت کول دا سید دا به والیبال ته لاړ شي ولی دا علاقه له والیبال نه لري ځکه دا علاقه له فوتبال سره کېدای شي وسی دا علاقه کېدای شي له کرکټ سره وسی نو دا که چې د خپل علاقه ته پرېښودل شي نو دا هغه کې ډېر زیات ښه ځلیږي او ډېر ښه خوشحاله به وي که چېرې د ده مثلا یا کرکټ خوښېږي او ته دا بوزي والیبال ته دا چې والیبال خو یې نه خوښېږي او نه خوښېږي برعکس له والیبال سره یو قسم تضاد هم راځي ځکه د ده په هغه وخت کې چې د کرکټ خوښېده او دای والیبال ته بیاولی ده نو هر کله چې والیبال په سترګو کېږي دغه هغه تیر وخت ورته یادېږي ځکه په هغه وخت کې دا جبرن بیاول شوی ده والیبال ته او په والیبال ته کتل شوی ده والیبال لوبې کې که لوبې کړي وي که نه وي کړي نو دا چې هغه ژوندی ده والیبال ویني ده به دغه کومه ګذشته چې دا به د هغه ذهن ته راځي او دا به له دې ناحیې څخه ډېر سخت متضرر کېږي
بله خپلواک صاحب تاسو خپلو خبرو کې اوږدمهاله حافظه فکر کوم یاده کړه چې کوم څه د ماشوم نه خوښېږي هغه یې اوږدې حافظې ته سپارل کېږي بیا ټول عمر په یاد وي کله چې یو ماشوم په کوچنیوالي کې د لوبو حق نه لري دای چې ځوانیږي بیا هغه منفي اثرات څومره په ده باندې تاثیر کوي
طبعا ګوره اوس که یو ماشوم غواړي چې په وړکیتوب کې لوبې وکړي هغه وخت د لوب زمينه نه مساعد کیږي کله چې دا لوی شي بیا دا هغه کم کارونه چې د سن تقاضا کوي چې په لوی عمر کې وکړي متاسفانه هغه ته رسیدګي نشي کولای ځکه د په وړګي توپ کې هغه ابتدایي لوب چې وي ابتدایي کم خواهشات چې ول هغه ته نه دي رسیدلي نو دا په ډېر اوږدمهاله باندې هم په دې باندې بد تاثیر کوي په کتابو کې وایي چې کم شاه یو نابغه پسې کم خپل عسکر لیږي دا نابغه چون طفلی راضی چی گوری چی پا چار ماغز باندی بازی که یا پا تشلا باندی بازی که چی پا هرچی باندی لگیه یه بختی نو ورتوی چی زه شارا لگل هم تانه می پکارده دلتا چی گوری چی دا یا ماشوم ده او دا ماشوم دا نو دا سکر وی چی آیا زه شا هم دقیق پس را لگل هم نو دا ماشوم ورتوی چی داد ما ده سن تقاضا ده چی زه باید لماشومان سر اغا وکم لو بی وکم ولی اغا چی چی تا شا پا ما کلی دلی دی اغا یا بل علم ده و بل بحث ده نو کچیر تا یا ماشوم تر هر حد پوری یعنی لیاقت و نابغه لکوسی نو اغا تا هم ارینه ده چی تر چو لماشومان پا وقت که دی خپل دی ماشومان لوبی وکی او دی اغنه پورت لوبی کول ایده خو اول علاقه ور سره نی نو دی علاقه تر چنگ دی دغه وقت دی دغه ده چه دا ماشومان سره دی خپل همزول سره لوبی وکی
په دی وسته اقتصادی ستونزو سره یو شمیر کورنۍ څه اختلاس و گریوان دی دوی وای چه مونگا نو دومره وقت لرو چه ایلا دوڑه پیدا کرو دی کور نوری چاره تنظیم کرو نسو کولای چه دی ماشومانو تا دی لوبو آسانتیاوی برابری کرو یا دوی سره لوبی وکرو دوی خپل اقتصادی مشکلات خپل کورنی مشکلات د دې لامل بولی چې دوی نسی کولای ماشومان حق ادا کړي چې هغه لوبی دي دا اوسنی وضعیت دوی کنټرولوي ماشومانو ته توجه نه کوي دا به ډیره مهمه وي او که بل وخت بیا په ماشومانو باندې منفی اثر کوي د غزیان به بیا ډیری
مشکلات خو واقعا ځینې بخشو کې مشکلات شته دي ولی تر کوم حده پورې چې د یو چا انسان توان رسیږي صحیح ده ځینې لوب وسایل به ډېر ګران واوسي او د ډېرو کورنیو به په دې باندې وسه نه رسیږي تر څو هغه ورته مهیا کړي ولی ماشوم داسې یو طبیعت لري چې هغه که چیرته ته یو شی کولو هغه یو شیرینک وسي او یو چاکلیټ وسي ته هغه ته د یو توفې په شکل یا هم د یو شیرینی په شکل ورته ورکړې نو هغه باندې ډېر زیات خوشحاله کېږي نو صحیح ده چې مشکلات شته دي ولې د مشکلاتو تر څنګ داسې نور شیان شته دي چې هغو ارزښت ډېر کم ده یعنې که چیرته یو څوک وغواړي په لسو پنځه روپیو باندې هم هغه امکانات برابرېږي د کورنیو د هغه پورې مربوط ده چې څونه یو ماشوم ته رسیدګي کوي نو که چیرته رسیدګي وکړي یو څوک د دې د اقتصادي ستونزو تر څنګ هم کولای شي چې یو ماشوم ته رسیدګي وکړي او دغه ماشوم کوم حقوق چې دي حداقل حقوق هغه ورته ادا کړی شي او هغه مثلا هغه تربیت یا هغه په اوږدمهاله فکر باندې ډېر مثبت اغېز ولري
یو څه بل چې لیدل کېږي مثلا هغه کورنۍ چې خپلو ماشومان لوبو ته نه دي پرېښي هغوی چې اوس لوی سوي مشران سوي خپله د اولادو څښتن سوي دي دوی ورته چلند له خپلو بچیانو سره کوي وای ما ته چا د لوبو وسایل برابر کړي ول ما سره چا لوبې کړې وې مور پلار دا شیان ما ته نه و آماده کړي ورته چلند له خپلو بچیانو سره کوي دغه د تاریخ لړۍ څومره منفي اثر کوي چې یو څوک خپله له یو څه محروم و هغه بیا راتلونکی نسل هم له هغه نه محرومي
طبعا دا خو انتقام مرحله ده ځکه د دوی کوم اوغدې چې په وړکیتوب کې پاتې دي هغوی نو اوس هغه چې مشران شوي دي هغه کوم چلند چې ورسره شوی ده نو تقریبا همغه چلند باندې دوی هم روان دي ځکه دوی هم احساس کوي چې ما ته دا کار نه ده شوی نو دوی ته دې نه کېږي دا کولای شي چې د رواني له امراض څخه یو مرض ده چې دوی په دې باندې مبتلا شوي دي ځکه اوس غواړي چې هغه د خپل د زړه او د خپل کوم اوغدې چې مخکې دوی ته رسېدلی دي هغه اوس په دې رقم باندې دوی له بینه ویسي متاسفانه دا سلسله به همدغسې روانه وي مګر دا چې هغه خلک کوشش وکړي که وشکړلی ډاکټر ته لاړ شي په دې بخش کې مختلفه ډاکتران دي دې کار وکړي چې دغسې ما سره دغسې شوي دي او زه نه غواړم چې دا هغه شي نو زه څه رقم باید مخکې لاړ شم په کوم شکل باندې لاړ شم چې زه هم په تکلیف نه شم او د هغوی حقونه او د هغوی هغه هم ورته ادا شي دا امغه کم چې موږ مخکې په باسلو ده دا امغه منفي اوغدې دي چې په ډېر وګمهاله باندې لسړی سره پاتې کیږي او هغه د دې سبب ګرځي چې نور هم د حق نه محرومه
کوم ماشومان چې لوبه وسایل ورته برابرېږي مناسب لوبه لودي سره کیږي په خپل خواخه لوبه ته پریښودل کیږي او هغه ماشومان چې دوی ته د لوبه اسانتیاوي نه برابرېږي چې نه برابرېږي اضافه یو خبره مرته کیږي چې نه باید دوی لوبه وکړي د دوه توپیر سره کم کولای شو خپل واکسن
په دې دوه کې ډیر غټ توپیر ده چې مختلف عوامل ایجادیږي، لکه کوم ماشومان چې د خپل خوښې ته پاتې شوي دي او د خپل د خوښې لوبې کړي دي او همیشه یعنی ځان یو خود مختار شخص بللی، نو چیرته چې دا غټیږي دا به په جامعه کې د پورا توازن یعنی فکری توازن به ډیر پوره اید برخورد بل نور خلکو سره ډیر په آرام او په ډیر خو وضعیت باندې ووسی، او دا به هیڅ کله هم د خپل کارونه خجالت کیږي نه، او دا به شرم احساس نه کوي، او دا به هیڅ کله د سه کوم محفل ته چیزی کوم اجتماع ته چیزی دا به استرس او یا هم د وهم او نور داسې کوم منفی فشارونه چې د په مغز باندې راځي دا به پینه راځي. متاسفانه هغه کوم ماشومان چې دوی کله چې خبره کړي دا او پلار خبره ته نه د پیښه مور خبره ته نه د پیښه کله چې کوم لوبي کړي دی هغه لوب ته د پلیخه او هم چې کله د یو چیشه غوښتي دي او هغه ډیر سخت راتلای ده، نو دا ماشوم به هیڅ کله یو نورمال وضعیت ونه لري په جامعه کې. دا به په جامعه کې د نورو د خپل د همزولو په منځ کې دا به همیشه احساس د حقارت کوي، دا به همیشه احساس د دار به در سره ای، او دا به همیشه احساس د شرم کوي، او دا به په دې نه توانیږي چې د یو چا په مخ کې یو خبر وکړي، د خپل یو تقاضا وکړي، د خپل یو نظر وړاندې کړي. نو منفی اثرات ډیر زیات دي چې بیا هغه وخت که مور پلار چې هر څه وکړي متاسفانه بیا په دې نه توانیږي چې هغه کوم منفی اثرات چې په ورکینه کې لیدل دي هغه ورته ترمیم کړي.
بلې خپلواک صاحب، په اخر کې هغه کورنیو ته به د تاسو نظر هم ولرو چې دوی د بیلابیلو دلایلو له وجې خپل ماشومان لوبو ته نه پرېږدي، یا دا چې وایي وخت نه لرم، یا دا چې دوی خپل په کوچنیوالي کې لوبې نه دي کړې، د لوبو په ارزښت نه پوهیږي یا پوهیږي اهمیت نه ورکوي، دوی ته به هم یوه لنډه مشوره ولرو.
نظر ده کورنۍ غواړي چې ماشومان په جامعه کې وځلیږي او په جامعه کې یو پیاوړي او ښه ژوند او د هوسا ژوند ولري، نو هغوی سره د کوشش وشي، هغوی سره د لوبې وشي، هغوی د خپل لوبو ته پرېږدي، په کومو لوبو باندې چې د دو علاقه ده، د دو خوښه ده، هغو ته د واڅوي، د اقل امکانات چې کولی شي برابر کړي، نو لازمه ده چې هغه ورته برابر کړي. موږ هم په احادیثو کې هم داسې واقع شته چې پیغمبر د خدای هم مثلا دا په سجده باندې و د کوم مبارک مسیان به چول ایدو پوګه به چې کیناستل، نو دا به تر هغه پورې د سجدین نه پورته کېده تر څو به چې دا غیده د کوم مسای به چې پوګه باندې و هغه تیسه شي. نو د دین ښکار چې موږ ته د شرعي له نظر نه هم لازمه ده چې تر څو ماشومان ته رسیدګي وکړو او ماشومان ته د هغه کوم لوبه ته چې ضرورت لري د هغه لوبه ورته آماده کړو، نو د موږ ته د دین ازتی بهترینه نظر او بهترینه رفت نه پیدا کیږي چې موږ په هغه باندې عمل وکړو. نو موږ ته لازمه ده چې ماشومان باندې شفقت ولرو، مهرباني ولرو، او د هغه ټول احتیاجات چې دوی لري هغه ورته په هغه د خپل د امکانات په هغه کې برابر کړی شو، او تر څو دوی آینده کې یو باثبات ذهن ولري او دوی وتوانیږي چې یو ښه ژوند د خپل ځان لپاره غوره کړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
مهرباني، سلامت اوسئ.
قدرمن دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د لوب او په حق باندې خبري وشوي، او لمونږ سره میلمه وو په کابل کې د حقوقي چارو څېړونکو وارث خپلواک تربیه خې چارې پرځای کې چیست علامه مال او ملګری.
آزادی ملمه
سلامونه وړاندې کوم. د آزادی ملمه پروګرام ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. زموږ نننۍ ملمه په اسلامي اقتصاد کې ډاکټورا لري. د ژوند لویه برخه په بیلابیلو هیوادونو کې تیره کړې. یوه موده په افغانستان کې هم رسمي دنده لرلې، خو اوس بیا له هیواده لرې دی. ډاکټر عبدالله هیواد ته هرکلی وایم. لدا څخه غواړم چې لمړی دا تاسو ته وایي چې ډاکټرای چیری کړی ده؟
په درم یونیورسيټي کې په انګلستان کې.
درست. تر دې مخته کولای شو
چرته دلی اس چرته ژوند دلی کلمه کړی دی
موږ په افغانستان کې وو کله چې زه په کندهار کې زیږیدلم بیا کابل ته ولاړو پلار مې صاحب منصب بیا بیرته د کابل څخه ځان تبدیل کړ کندهار ته او بیا پوری په کندهار کې موږ اوسېدلو د ډېر مودې دپاره تر 14 کلنۍ پورې زه په کندهار کې وم بیا دغه ځای چې د ثور انقلاب وسو بیا مجبور موږ مهاجر شولو
چیرې مهاجر
زه ولاړم د پاکستان خواته د پاکستان څخه هند ته ولاړم بیا مې په هند کې هلته درس شروع کړي تحصیل مې شروع کړي یو کال مې ساینس بی ایس سی ساینس وویله بیا دغه څه وروسته یو چانس راته جوړ شو چې انجینري ووایم نو بیا ولاړم هلته دغه ته کشمیر ته هلته مې انجینری عمل ته وویله په کشمیر کې
له دې معلومېږي چې د متوسطه دوره مو په کندهار کې ویلې ده
بله لیسه متوسطه مې په کندهار کې ویلې
تاسو انجینری ولوسته نو بیا په اخر کې مو دکتورا په اقتصاد کې واخیسته ده څنګه د خو دواړه سره ډېر سر نه خوري
و ما خو انجینری لوستره یو هغه زما د مور خواهش دا و چې زه باید انجینیر سم هغه وخت کې د دوه رښتې په افغانستان کې ډېر مهم یو طب او یو انجینری و نو د طب سره زما جوړه نه وه او انجینری ته مې ځان ور واچوي دغه ته وروسته بیا مهاجر شولو د هند څخه بیا ولاړو انګلستان ته په انګلستان کې مې هلته کار کوي بیا تجارت مې شروع کړي دا زړه کور نو دا شان میرانی ولا و بیرته جوړوي په مخرسوي بیا یو موقف ولا شو نه خو نه ټول سبق ویله نو مجبور شو څوک نه څوک په پوری کارو کې شي ټول مصارف ته د دې تحصیلو دا بیا دا څه ورس چې بده ټول درسونه خلاص کړل ولا خپل کارو په کارو په ولا کېدل دا موقع ماته مسایده سوله بیا ولا مختاري مې وکي ام بي ام ویله ماستر بزنس ادمنستریشن هغه زما یو انډیوالو زما یو همسنفیو نه یو انډیوال مې پس له ډېرو مودو مې وویل دی مال چیرې ویل زه خو هله ولاړم یونیورسټي ته او ام بي اے مې وویله ما نو څه ضرورت ته خو یو موافق تاجر یې ویل نه کله چې ته ام بي اے ووایه فکر کوې چې ټوله تجارت چې موږ کوي دا یو چانسي شی و او موافقتونه صرف چانسي وه باید چې دا مکتبي ووایه بیا خبرې په ذهن کې راګرځېدي بیا بالاخره ولاړم د وست منستر سره مې ماستري په ام بي اے ونه بیا تیزس چې مې د ماستري تیزس چې مې نشته کوي د هغه وخت کې زما استاد موږ سیمولیشن ویکند درلودې دا هفته اخره کې موږ بيول یو د شار د باندې هلته بعضې پروژې را کولې چې پر دې باندې موږ کار وکړو او هغه ژوندۍ پروژې وې لکه مثلا د بی ام ډبلیو مثلا یو حصه چې په مثلا په جنوب شرق د انګلیس کې مثلا او د هغوی فروشات لیدلې وه نو دوی ویل چې د دې فروشات څنګه کولی شي چې زیات شي نو په دې باندې موږ بيولو په دې باندې موږ کار کوي ورې زما یو استاد هغه ول تیزه سه پسیش باندې که ما تروس این فیصله نده کرده بیا اول اسلامی اقتصاد باندې ولی نکه ما اسلامی اقتصاد اقتصاد هم اسلام و کافر لری اولو لریه دی دنگ امریکا سر آغالی گالتی پا یل یونیورسی که استاد و سباق که برکول بیر آغالی و وستمنستر که سباق برکول از مر استاد و بیا ده خبر داشت پس دهن که رو اگه زیده بیا اولان کورتا و پا دی باید مریستر شو که اسلامی اقتصاد چشتی ډېر جالب وو اسلامي بانکینګ سیستم هغه ډېر فوق العاده یو اسلامي بانکداري ډېر یو فوق العاده یو شی وو د میتیزس د ماستری تیزس مې په بانکداري باندې نشته کې د افغانستان په بانکداري باندې نشته څنګه کولای شي چې موږ د کانونشنلي عادي بانکداري چې د سود او ربا سره ګډه ده هغه موږ څنګه کولای شو چې هغه پاک بیا تیزس مې په هغه باندې نشته کې بیا دغه سي ډېرې خوند را کوي بالا شروع سول نور شیان مې وویلې چې د اسهامو په بازار کې سړی څنګه کولی شي چې مثلا اسلامي سهم خرڅ کړي اسهام چې دي هغه خو کله چې سړی پیسې دغه ته واچوي د اسهامو بازار ته اچوي هغه معلومه نه ده چې دغه پیسې د څلور هغه په اسلام کې ناروا شیان چې دي هغه یو
د خوګو د غوښو دغه دی یو بل قمار دی د شراب دی دغه دی نو په دې کې ستاسې پیسې ګډ نسی نو دغه څنګه سړی اوس کولی شي مثلا د خپل پیسې دغه څلورو کبیره دغه وژغوري ګناه اوس بیا په دغه لړ کې ما ته یې ډېر خوند راکړی ولګېدلم او دغه مې شروع کړي څو ژورنال مې ولوستله څو تقریبا 15 ژورنال مې په دغه باندې ولوستله د اسلامي اقتصاد په ارتباط باندې بیا دغه موضوع نو زه همدې ته را اړ کړلم چې باید په دې کې یو عمیق څېړنه وکړم بیا مجبور شوم زه لاړم پی اچ ډي مې وکړې په اسلامي اقتصاد کې او اسلامي اقتصاد سیکیورټایزیشن آف اسلامک فایننس موږ څنګه کولی شو د مسلمانانو پیسې د اسهامو په بازار کې مطابق د شریعت هغه موبلایز کوه په حرکت باندې واچو ولې عرب بعضی نور مملکتونه اسلامي مملکتونه شدي مسلمانان په میلیارډ ها او سلها میلیارډ ډالر لري مګر هغه خپل پیسې د اسهامو په بازار کې نه اچي په دې خاطر باندې چې دوی فکر کوي چې که واچو هغه د سودو په پیسو سره ګډیږي او موږ پیسې حرامیږي دغه لپاره بیا شروع کوي میکانیزم ولیکي بیا بیا په دغه باندې بیا پی اچ ډی وکړي bale
نو وروسته لدې چې پی اچ ډی وکړل لږ وروسته نو بیا لبنانې کار څو
ولا د پی اچ ډی په دوران کې زه یو دوه درې په افغانستان ته راغلم په هغه وخت یو موسسه د افغان اکشن په نام باندې د هغوی سره زه مطالعه کوم د هغوی سره مې همکاري کوله هغه یو انګلیسي موسسه وه چې دوی په افغانستان کې د ځوانان چې د اوو کالو سلور مثلا د لس یوولس دولس کالو سلور او د شلو کالو څخه وه چې نه مکتب ته تلله او نه کار ته چمتو وه چې مثلا کار وکړي د هغوی دپاره دوی د قالین بافي یو پروژه شروع کړې د هغوی سره مې همکاري درلودله تللم راتللم افغانستان ته بیا دا تګ راتګ افغانستان ته 2015 ته دا سلسله شروع وه بیا نو کله چې پی اچ ډی خلاص کړل بیا ما وویل چې نه افغانستان ماته ډېر ضرورت لري تر دې چې زه کښېنم په انګلیسي کې دلته زه دغه وکم کار وکم بیا مې خپل ټوله پلانونه داسې عیار کړل چې زه باید لاړ شم افغانستان ته او هر څه چې مې ترلاسه کېږي د افغانستان لپاره خدمت وکړم دا مهمه نه ده چې زه په لوړ پوست کې کار وکم یا کوچني پوست کې حتی باور وکړي بعضې وخت د ماسک به ما په کله چې به مو د فیس ماسک نه دي د دودو مخنیوی چې کوي دغه به ما د سپزرهاو زرهاو دوه زره درې زره ماسک به ماسک په موټر کې به میشو دا چارایی که چه باور سیدلم دا تلاشی پولیسان و تلاشی که دیگه پا بازار که پا 15 افغانی باید نیخر سیدلی ما چه زر دو زر دانی اخسلی ما تا پا 2 افغانی باید تمام میدی دا من دیسا داغه می تقسیم وی دا ما تا یو داغه و یو زری ها چه ماشام چه بیر تا کورت زم چه نه دیسه کردی دا وطن دا پارا زاده خدمت می کردی چه لاقل ماسک می توزیع کرد یا مثلا کشتیانو پا میکرویانو که زو سیدلم پا کرایه باندې کور می نیولیم نو اصلا از مور دا بلاک کشتیان چه دی میرا چولو وله مزگر شیر چای و داده می کلچه و مزر اوله دا به میور که وله چه دوی علاقه من سی درس او انگلیسی با میور زکو یا سمر چیز مازده و هستی چیز مازده و اگه میور زکو وله مثلا دانت می دست یه لار لطبوی چیز بجدان مثلا زب داخل بکتی زب ویم چی دا کار ما نن ده وطن ده پار وکی
ده آزادی رادیو ده ملمه پروگرام آوری زموش ملمه دکتر عبدالله هیواد ده
دکتر سب تاسی پرساد که تر دکترا پوری زدکری کردی اکثر خلق چه پرساد که زدکری کردی خمخاو شتمن شوی ندی ډېر داسې خلک وینو چې افغانستان اقتصاد نه دی ویلی خو ډېر شتمن شوي دي او ډېر کامیاب دي په تجارت کې او په بزنس کې د دې دلیل څه کېدای شي
ولا دا څوک چې اوس اکثر د اقتصاد پروفیسران چې وګوري دوی ټوله بډای نه دي خالي دا یو اکادمیک شی دی چې سړی وایي یو اپلاید بزنس دی یا اپلاید اقتصاد دی یا یو پیور اقتصاد دی اپلاید اقتصاد هغه دی چې مثلا روزمره مثلا یو نفر نکه کواړی خرڅوله د مستعمل کالی خرڅوله سلسله زوی ته پاتې سو بیا زوی لمسی ته پاتې سو یا یو چا مثلا رستوران درلودی نکای رسولان در لودی نوی کال د مخه بیا غیر زویت پریشو یا غیر مسیت پادسو بعضی رازون ندی چې پاگه سطح باندوی تور پاس دی بیاد پا دی که دو رقم دا قیدی یو مشروع دی یو غیر مشروع دی مثلا بعضی خلقه چه مشروع پا تدریج باندی پا مرود زمان باندی اگه پیسه دار سولا او بعضی خلق دی چه نامشروع اگه یو پا یو باندی پیسه دار سولا او توک چه اقتصاد وی اگه دید پار نوی اگه دید پار وی چه اخپل علم زیاد کی پا دقیقه ارتباط باندی ندار چه پیسه پیدا کی شخصا زان در توان ما دید پار درس نویره چه زه په بزنس کې نور هم موافق اوسېږم فقط د دې لپاره دادر څه وویل چې زه وګورم چې هغه څه شیان دي چې زما نه دي زه چې هغه زه زده کړم او روزمره خپل په ژوند کې زه استفاده ځینې وکړم.
تاسې افغانستان ته ولاړئ او ومې ویل چې رسمي دنده مو پیل نه کړه، تر اوسه پورې همداسې رسمي دنده نه لرئ یا کوم شرکت مسؤلیت نه لرئ؟
زه په یعنی 2008 کې رسمي زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې دغه په 2010 کال کې رئیس جمهور په وخت احمد کرزی رئیس جمهور و هغه د بعض دوستانو لخوا څه خبر داسې یو څوک دیدم زه وغوښتلم مې ماته ویل چیرې کار کوي هغه کندګیر مې کار کولم د دغه سره د بعضی شرکتونو سره هلته شخصي شرکتونو چې هغوی د هغوی سره مې یو دوه درې میاشتې به مې کار وکړي او د ضرورت پیسې به مې معاش به مې پیدا کړي بیا تر یو کال پورې مې هغه خوړله. بیا رئیس جمهور حامد کرزي وغوښتلم ما چې تحصیل دې کړي تعلیم دې کړي د افغانستان په دغه باندې په امکاناتو باندې نو اوس راځه بېرته وطن ته خدمت وکړه. یا په 2010 کال کې زه د والی په حیث باندې په غور کې تعین کړم، نو تر 2012 کال پورې زه د غور والی وم.
کله مو په دې فکر نه دی کړی چې هغه څه چې مو زده کړي دي هغه په یو شکل سره وطنوالو ته انتقال کړي، یعنی آثار ولیکئ یا خپل تیسس د عقل وژباړئ؟
ما یو څېړنیز مرکز شروع کړی په افغانستان کې په 2014 کې، د افغانستان نوین څېړنیز او مطالعاتي مرکز په نام باندې.
بله،
نو هغه په دې کې موږ دوه درې کار کول. یو خو څېړنه مو کوله د افغانستان په سرحداتو باندې، ولې د افغانستان سرحدات کله چې د ډیورند یا نورو سرحداتو خبره مطرح کیږي ټوله وایي چې نه موږ ډیورند کرښه نه منو، مګر کله چې خبره اساس ته راځي چې ولې نه مني دغه خبر باندې هیڅوک نه پوهېږي چې ولې نه منو. نو او کله چې زه آرشیف ته ولاړم په آرشیف کې صرف نونه صفې د هغه یو سند و چې د امیر عبدالرحمن خان د زمانې څخه چې هغه رلونس یا ارتباط یې دغه سره نه درلودې، د ډیورند سره نه درلودې، نور هیڅ اسناد زموږ په آرشیف کې نه وه. نو بالاخره مې فیصله په دې باندې وکړه چې ما دغه مهمه موضوع ده یا زموږ یا د پاکستان یا د شمالي همسایګانو مزکه ولعقل باید چې موږ د حق معلوم کړو چې حق د چا دی او نه حق د څوک دی. نو بیا په دې باندې څېړنه شروع کړلې او دا ډېر یو معاصر موضوع وه. او رئیس صاحب کرزی په هغه وخت کې رئیس جمهور نو داخل صاحب اشرف غني هغه ډېر وستایلم د دغه کار په خاطر باندې. هغه وویل چې په دې ارتباط باندې موږ بالکل اسناد نه لرو او هر څومره کار چې په دې باندې وکړي دا ډېر ښه دغه دی. بیا د انګلیس د کتابخانې څه او د روسیې د کتابخانې څه د هند د کتابخانو څه د مختلفو کتابخانو څه مو اسناد راټول کړل او په دې باندې تقریبا تر 150 پرزنټیشن مو آماده مو که یو پریزنت مو که یو دغه مکاتب او دغه پریزنټیشن نو موږ ریاست جمهوری ته مسوال خو دوه هم موضوع باندې چې موږ ریسرچ وکړي هغه د اوبو موضوع چې هغه په هغه وخت کې په افغانستان کې هیڅ چاپ د اوبو مسلې ته اهمیت نور کوله. تر 2014 کال پورې که تاسو وګورئ ته اشرف غني هم د اوبو باره خبر نه کوله. بیا کله چې زما ریسرچ ورلې د دفتر ته او د ویلې بیا د خبرې شروع کړل چې اوبو افغانستان ته مهم دی. موږ یو کار وکړي د اوبو باره کې ډېر پرایمری دیتا یا ابتدایی اسناد مو سر راټول کرده چې موږ څومره اوبه لرو او زموږ سره څومره جفا سوی ده، ایران څومره داسې څېړنیز مرکزونه جوړ کړي چې هغوی ته پیسې ورکوي چې ووایاست چې افغانستان ډېر اوبه لري او موږ ته باید چې حق خبر راکړي پاکستان حاصل قیاس. د دغه په خلاف باندې موږ ډېر پریزنټیشنونه جوړ کړل او ډېر تحقیق مو کوي او تحقیق موږ وزارت برق ته مو ورکوي وزارت زراعت مو ورکوي او دغه ریسرچ موږ کړی په افغانستان کې هیڅ نه دی کړی
د ډیورن په برخه کې کوي او اس بي او بو برخه ته بیرته راوګرځو په دې برخه کې چې تاسو کوم پریزنټیشنونه باندې کړل څېړنې مو وکړي څنګه د دلچسپ نتیجې ته تاسو ورسېږئ
تر ټولو مهم شی دا و چې هر څومره اسناد چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ډیورن په ارتباط باندې راټوسی و هغه انګلیسانو ټول فارج کړی دي حتی دا دغه د تاج تواریخ اصلی تاج تواریخ هغه هیڅ نشته دغه تاج تواریخ چې د موشت په کتابخانو کې لرو یا په بازارو کې خرڅیږي دغه ټول هغه کاپی ده چې انګلیسانو د ټمپر کړی دي د دې باندې لاس والی دي او په دې کې شان اضافه کړی او کم کړی دي او د رای کړی دي دوهمه خبر دا ده چې امیر عبدالرحمن خان هیڅ ډول داسې کاغذ نه دی امضا کړی چې گویا که ما دغه افغانستان په دوه حصو باندې ویشلی دي دغه هیڅ سند په هیڅ ځای کې نشته د انګلیس په کتابخانه کې دوه نیم کاله یعنی مسلسل دغه انډیا آفس ریکارډ ورته وایي په درېیم منزل کې هلته یعنی هر ورځ د سهار د نه بجو سره د ماپښین تر پنځو څلور پاوکم پنځو بجو پورې هم ما حضور درلودې هم زما یو خوری دی محمود هغه به راسره راتلی یا هغه به جلات لی هلته به ریسرچ کول د بلوڅانو د نورو په استیوات باندې او دغسې زما بعضې نور دوستانه چې والنټیر زما سره کومک کوي نو موږ دغسې یو سند نه دی پیدا کړی چې امیر عبدالرحمن خان دې دغه شی امضا کړی دی چې موږ د افغانستان نیمه خاوره په هند باندې خرڅ کړي حتی که یې خرڅ کړی مې فرض مثال نیسو که یې خرڅ کړی هغه د هند انګلیس سره و پاکستان میراث خور کېدای نه سي په دې خاطر باندې چې پاکستان په هغه وخت کې وجود نه درلود هند برتانوي هند برتانوي که موږ وایو چې میراث د امریکا د انګلیس میراث پاتې کیږي لغه ته فرض مثال دغه مستعمره ده مستعمره خو هند پاکستان خو مستعمره نه نه و پاکستان وجود نه درلود
دی وبو په برخه کې تاسو ول چې تحقیقات هم وکړل تاسو نظر څه دی افغانستان دی وبو په برخه کې تاسو څومره ورته خوشبینه است مش کافی و بل رو دی زراعت و دی لپاره کفایت کوي
ګوري افغانستان خو یو مملکت دی چې په وچه کې پراته ده څلور خواو ته نور مملکتونه دي بهر ته لار نه لري او زموږ غرونه چې دي یوازې منبع زموږ د اوبو د زموږ غرونه دي چې هغه په پنځه دریایي حوزو باندې ویشل شوی دي او دا پنځه دریایي حوزې چې دي په 1960 کې کله چې سروې وسو افغانستان درو اویا میلیارد متر مکعب اوبه په کال کې ریچارج درلودي او دغه څه وروسته بیا سروې نه ده سوې نو بیا د دغه په وخت کې د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې جاپانیانو تقریبا 1950 تانه آبسنج را وړي او هغه وزارت آب برق ته ورکړی چې دغه آبسنجونه تاسې ولګوئ چې وګورو چې څومره افغانستان څومره اوبه لري هغه آبسنجون الکترونیک و برقي و چې هم د اوبو عنق هم د اوبو بر او هم سرعت د اوبو سنجوله په هغه کې موږ ته دقیق را معلومېدله چې څومره اوبه افغانستان لري په حاضر دم کې لري اغه دی اغه ماشين ونه لګوله او یو انسټیټیوټ لکه ایران سره جوړ کړی و چې خپل منافو لپاره البته چې دلته به د اوبو تحقیق کیږي متاسفانه چې په هغه کې هم انسټیټیوټ هم دیس کله ونه شولوله او دروازه یې بنده و خو اغه زړه لکه متر غونی که تاسو دلی د اوبو د دریابونو په څنګ باندې داسې متر غونی و شی و چې په هغه کې سانتی متر و متر و داشتان لیکلی و د زړې زمانه سه موږ یو پرایمری یو دغه مو وکړي یو تحقیق مو وکړي چې از موږ په پرایمری تحقیق کې موږ داسې یو شی پیدا کړي چې په دا پنځه دریایي حوزو کې افغانستان تر 9 میلیارد متر مکعب اوبه هم کمې اوبه لري بیا دا موضوع ما د عثماني صاحب سره شریکی د وزارت آب برق د وزیر سره بیا هغوی هم اتفاقا په هغه وخت کې یو بوکلیټ نشته کړی و چې افغانستان شدیدا د اوبو د کمښت سره مخامخ دی دغه شی دوی هم تایید کوي چې اغلبا نه 3 میلیارد متر مکعب کمی اوبه افغانستان لري یعنی موږ د اوس کم آب و هیوادونو په قطار کې راځو او موږ هیڅ د دې دغه نه لرو، یعنی صلاحیت نه لرو چې موږ یو قطره اوبه و هیڅ امسایه ته ورکړو. متاسفانه چې موږ یو ډېر مقدار اوبه ایران، پاکستان، ترکمنستان او دغه ته ځي. ایران، پاکستان، ترکمنستان دغه درې مملکتو ته، یو قسمت یې ازبکستان ته ځي چې بیا د ازبکستان سره داسې ځي ترکمنستان ته، بیا دوی اوبه خیژي تقریبا 300 متره لوړ یو ځای ورته جوړ کړی د امو دریاب سره. قزاق په ترکمنستان کې هلته یو غټ ریزرفایر ورته جوړ کړی د غره په سر باندې.
ډاکټر صاحب، څه مو په نیت کې دي چې په آینده کې څه وکړي؟ دته په کتو چې په اقتصاد کې دکترا کړې ده او د اوبو په برخه کې هم پوره تخصص لري.
اوس په دې عمر کې یعنی زه فکر کوم چې شخصي اجنډا فقط غواړم چې که څه وسم کولی د وطن لپاره وکړم، هر څه چې د لاس څخه پوره شي دغه باقي ژوند چې دی د وطن لپاره په خدمت کې ولګوم.
فکر کوي اوس دغه شرایط درته مساعد دي چې تاسو وطن ته کار وکړي؟
دننه په افغانستان کې نه، و د لري څه دغه ځای څه اڅه چې مدلافه کېږي خدا او هست دغه که یا فکری دی یا لیکنی دی یا فرض مثال دغه د مختلفو لارو څه فقط دغه اڅه کنټریبیوشن یا څه زه کولای سم چې مثلا دغه د افغانستان لپاره اوسم کولای هغه ورته کوم تر هغه چې یو دا شرایط تغییر وکړي. شرایط تغییر وکړي به بیرته افغانستان ته ځو او وطن دی انشاءالله به بیرته پلان ورته جوړ شي څه باید وکړو.
څومره هیله لري چې شرایط به تغییر شي؟
زه فکر کوم چې طالبان هم په دې حقیقت باندې پوسی وي دي چې یعنی په وچ سر باندې داسې نه کېږي چې یعنی په زور باندې حکومت وکړي، یعنی نن یا سبا یا بل سبا بالاخره مجبور دي چې دغه خلک چې په کار باندې پوه خلک دي او غواړي واقعا د وطن لپاره خدمت وکړي هغوی ته هم دا چانس د بیرته راتګ ورته جوړ شي. امکان لري چې یو دولت حکومت جوړ شي د وساطت د همسایګانو یا بین المللي هیوادونو په کومک باندې که دغه شی جوړ شي. اوس زه د طالب په خلاف نه یم، ولې زه ایدیالوژیکل دښمن د طالب نه، په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د ټول خلک ژوند مختلف خلک ژوند کوي، طالب هم ژوند کوي، تکنوکرات هم، کمونیست هم ژوند کوله، هر څوک را خپل په سر باندې حکومت هم وکړي ژوند هم وکړي. دلته اساسي کار چې دی د افغانستان د ولسونو لپاره د خلکو لپاره بل شي، دلته اساسي خدمت شروع شي. یو پلا چې ذهن آګاه سو خلک روښانه سوله باسواده سوله بیا دغه ماشین په حرکت باندې ولي ټول ملت دغه لپاره خدمت لپاره بیا کوشش کوي. فعلا چې دی ملت فقط د شکولو په فکر کې دی، ولې دغه شی ورته تزریق شوی دی چې که غواړي د سرکار د نلکې سره وبیږي په لمن کې ونیسه. یعنی هر څه چې د حکومت یا د دولت دغه څه وسه شکولی ویش کوه، دغه کانسپټ باید چې د افغانستان څخه ورک شي. یعنی منافع ټوله باید چې ملي شي، هر څوک یعنی دا ټوله هر څه چې د افغانستان دغه اوس مثلا یو سړک څو خراب وي، یو ګل د سړک د ګلدان څه شي کوي، دغه ملي شتمني دي. یا نور دغه شیان مثلا یو د مکتب یو میز دي څوک یې ماتوي، یا د دفتر دغه څوک لازم نه کوي. دغه ذهنیت باید چې آماده سي چې وطن دی او باید د وطن لپاره خدمت وسي، نه دا چې د وطن سه وس او جیبونه ډک او لار سفر مختلف هیوادو کې ژوند وکړه او ځان مزه کړه، ځان په اصطلاح باندې مور کړه. او یوازې په سړی که یو دانه ډوډۍ او یو پیاله چای ترخه یا خواږه په هغه باندې نس مړیږي.
د ازادي رادیو د ملما پروګرام اوري زموږ ملما ډاکټر عبد الله هیواد دی. ډاکټر صاحب، په دې اخیری شیبو کې د ژوند کومه خاطره زموږ له اوریدونکو سره شریکه کړئ؟ کېدای شي ښه خاطره وي، کېدای شي ترخه خاطره وي، هر ډول چې وي.
خاطرې د ژوند ډیر دي. یو ډیر ترخه خاطره چې زه لرم، عارف همدم یو څوک ډیر یو پیاوړی نطاق د افغانستان، یو وخت کې په هند کې مې ولیدی چې په ډیر د ملل متحدو مخ ته ولاړو. هغه د ټولو بده خاطره وه چې زموږ یو الیت، زموږ یو پوه، زموږ یو څوک چې مطرح یعنی واقعا یو ډیر یو ښه نطاق و، هغه په ډیر یو بد حالت کې یو ځای ولاړو چې باید هلته نه وای. او دا زموږ د وطن بدبختی شي تر هغو چې موږ په جنگ کې اخته یو زموږ الیت زموږ فهمیده خلک زموږ باعزته خلک به دغسې په مختلفو ځایو کې زجرونه به کاږي.
ډېره مننه
غواړم یو جان، تشکر ستاسو.
ددلی شرالو پٹا لکا دگل مزکا ددلی شرالو پٹا لکا دگل مزکا لگی کبل شند تا ماندی دپور پتے دکو دمان بہنا دینا ددلی سرالو پٹا لکا دگل مزکا ددلی سرالو پٹا لکا دگل مزکا ددلی سرالو پٹا لکا دگل مزکا دلی خبر نہ کولے مگر تدیر سلنا ددلی سرالو پٹا لکا دگل مزکا ددلی سرالو پٹا لکا دگل مزکا دجلی سرالو پتا لکا دبل مزتا 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 دجلی سالو پتا لکا دجل مزکا دجلی سالو پتا لکا دجل مزکا دجلی سالو پتا لکا دجل مزکا دجلی سالو پتا لکا دجل مزکا